د سحر 9 بجې دی اوریدونکو نن د نهې ورځ د 2012 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 2مه نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې د 9 ساعته خپرونو د دې اولنې غړې سلام پښتونخوا کوربه مو زه هارون بچایم سلامونه مې ومنئ. وابوري چې د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې په دغه صوبه کې له کیمپونو د باندې ژوند کوونکي افغان کډوال به په زور خپل وطن ته نستنوي. د افغانستان ولسی جرګې له ولسمشر حامد کرزي غوښتي چې د هیواد په ختیځو سیمو د پاکستان د راکټي بریدونو پر وړاندې خپل دریځ څرګند کړي. د خیبر ایجنسۍ په باره کې د یو ځوان انځورګر په سیمه کې د روان جنگ په اړه د له احساساتو مو خبرو او په سلام پښتونخوا خبرونه کې تاسو لپاره سو خوندورې سندرې هم لرو. په اول ورځو بوریوال کاکړ ته چې د دې سات مهم خبرونه ترینه وورو.
لومړی د مهم خبرونو سرچکه د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبایي های کورټ هغه بیان رد کړی دی چې ګواکې له کیمپونو بهر میشت افغانان د کډوالو حیثیت نه لري. په کوټه کې پولیسو د شپږو خبریالانو پر ضد اف آی آر درج کړی دی او امریکا وایي د ایران د کرنسی کښته غورځېده د نړیوالو بندیزونو بریالیتوب په ډاګه کوي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبایي های کورټ هغه بیان رد کړی دی چې ګواکې له کیمپونو بهر میشت افغانان د کډوالو حیثیت نه لري. د دوشنبه په ورځ د صوبې د حکومتي کابینې تر غونډه وروسته د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
دا سیس خبر نشته ده د مهاجر خپل حیثیت او دا بین لکوامی سته باندې چې کم دی افغان مهاجرین ته دلته پناه ورکړي شو او د دې په سر ډیره پیسې راغلي ده او مونږ خلکو پاکستان کې پاغي باندې مطلب چې ډیر کارونه کړی دي. مونږ به داسې کار چرم نکو چې مونږ افغانستان چې ازونګ خپل رونم دي دا غي وینم زم سره شریک ده تهذیب هم شریک ده هیستری هم شریک ده ایلیګل او ډاکومنټس نه لرونکي کاغذ د هر ملک هغه مونږ باسو.
می افتخار حسین دا هم ویل چې د پېښور په روغتونونو کې د قانوني اسناد لرونکو افغانانو د ستونزو د هواري لپاره ګامونه پورته کړي دي. په کوټه کې پولیسو د شپږویشت خبریالانو پر ضد اف آی آر درج کړی دی. د دوشنبه په مازګر د کوټې یو شمیر خبریالانو د وژل سوي خبریال عبدالحق بلوڅ د وژنې پر ضد لاریون وکړ چې وروسته بیا پولیسو د دوی پر ضد د کوټې په سیول لاین تاڼه کې اف آی آر درج کړ. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې یا بی یو جی تیره شپه ناوخته بیړنۍ غونډه کړې ده. د دې اتحادیې مشر عیسا ترین مشال ریډیو ته وویل
زموږ چې کوم مرکزی تنظیم دی پاکستان پیډل یونین اف جرنلسټ د هغه فرصت باندې یا نور انټرنیشنل چې کوم تنظیمان دی ایب چې دی یا نور دغه د هغو د ډېر سخت نوټس اخیستی دی او هغه سبا به پوری طور چې دی په ګټه پاکستان کې د احتجاج دغه کال کړی دی او زموږ احتجاج ته هغه ټیمه داري چې باقاعده پولیس یا صوبایي حکومت د اف آی آر چې کوم جوړ تشکری دی باقاعده اخیستی نه.
خبریال عبدالحق بلوس د سپتمبر پر 9 نیټه د بلوچستان په خوزدار سیمه کې وجلسو. د پاکستان د پارلمان یو پخوانی غړی اکرام الله شاهد د هغه فلم د جوړونکي پر سر د $200,000 انعام کړی دی چې د اسلام پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی دی. اکرام الله شاهد دا اعلان د دوشنبه په ورځ په پېښور کې په هغه غونډه کې کړی دی چې شاوخوا 15,000 کسان پکې راغونډ شوي. دا غونډه د دفاع پاکستان کونسل په نامه د هغې ډلې لخوا رابلل شوي وه چې سخت دریځي اسلامي او اروپکي ډلې پکې شامل دي. د پاکستان د اورګاډي د محکمې وزیر غلام احمد بلور تر دې وړاندې د یاد شوي فلم د جوړونکي پر سر د $1,00,000 اعلان کړی و. تر اوسه په پاکستان کې د دې فلم پر ضد په احتجاج کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. د دې فلم په جوړولو تورن کس نیکولا بیسلی نیکولا په امریکا کې په دې تور نیول شوی دی چې د انټرنیټ په استعمالولو یا له خپلې زبانی وادي سرغړونه کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر لیون پینیټا په افغانستان کې پر بهرنیو او افغان ځواکونو د بریدونو په مخنیوي له افغان چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. لیون پینیټا د افغانستان د دفاع له وزیر بسم الله خان محمدي او د کورنیو چارو له وزیر غلام مشتبه پتنګ سره د هغوی له ټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل پر ټلیفون غږېدلې دي. دوی دا خبرې له هغه وروسته کړې دي چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان په ختیځ ولایت خوست کې یو ځانمرګي برید څوارلس تنه ووژل چې د نیټو څلور سرتیری او څلور پولیس هم پکې شامل وو. د خوست والی عبدالجبار نعیمی وویل برید کوونکي پر موټر سایکل چاودونکي توګه یشه وو چې په برید کې و 13 ولسی وګړي ټپي سو. افغان طالبانو د دې برید پړه پرغړه اخیستې ده. د افغانستان د لغمان ولایت چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ یې د دې ولایت په الینګار ولسوالۍ کې د یو کمانډان په ګډون درې طالب وسلوال وژلي او څلورې ټپي کړي دي. د لغمان د والي ویاند سرحدي ځواک مشال ریډیو ته وویل
د الینګار ولسوالۍ په پړوي سیمه کې هغه عملیات چې نن سهار د ملي اردو د لومړي کنډک لخوا پیل شوي وو د ورځې په درې بجو پای ته ورسېدل. په دغې عملیاتو کې درې تنه وسلوال طالبان چې یو مشهور قومندان مولا ګل دی دا وژل شوي دي او د دې ترڅنګ څلور نور یې زخمیان شوي دي. په دغې عملیاتو کې د ملي اردو یو سرتېری هم په شهادت رسېدلی دی او درې زخمیان دي.
بل پلو د وسلوالو طالبانو ویان زوی الله مجاهد ویلی دی چې په دې پیښه کې دوی د ملي اردو پنځه عسکر وژلي او د دوی یوازې یو تن وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې د ایران د کرنسۍ کښته غورځېده د نړیوالو بندیزونو بریالیتوب په ډاګه کوي. یاد شوی وزارت وویل د ایران د لانجمن ایټمي پروګرام د مخنیوي لپاره تیار شوي بندیزونه ورځ په ورځ د ایران پر اقتصاد ژور اغیزه کوي. د امریکا لخوا دا بیان له هغه وروسته مخې ته راغلی دی چې د دوشنبه په ورځ په مارکیټ کې د تجارت پر مهال د امریکایي ډالر په مقابله کې د ایران ریال قیمت لږ تر لږه او فیصد راټیټ شو. او رستای خبر د لوبو په سرلنکا کې د کرکټ د روان نړیوال شل اوریز کا په لړ کې نن دوی مهمې لوبې ترسره کیږي. په لومړۍ لوبه کې پاکستان له استرالیا سره او په دویمه لوبه کې هند له جنوبي افریقا سره لوبېږي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه تغوږی چې دغه رپورټونو تفصیل به پکې واوري. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین ویلی افغان کډوالي ورونه دي خو هر هغه څوک چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري به له دغه هیواده ایستل کیږي.
افغانستان چې زموږ خپل رونم دي دا غي وینم زموږ سره شریک ده، تهذیب هم شریک ده، هیستوري هم شریک ده. ایلیګل او ډاکومنټس نه لرونکي کاغذ د هر ملکی هغه موږ باسو.
افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړو ادعا کړې چې د دې هیواد په ختیځو سیمو د پاکستان د راکټي بریدونو تر شا د افغان جمهوری ریاست لاس دی. په افغان پارلیمان کې د کونړ د خلکو استازي وایي
که چیرې موږ مطمئن شو چې د افغانستان حکومت په دې کې لاس نه لري، موږ ولسونه دې ته تیار او آماده چې د خپلو سرحداتو دفاع وکړو.
او د خیبر اجنسی د باړي یو ځوان انځورګر وایي د خپل هنر له لارې د خلکو پام د جګړې ناورینونو ته اړوي.
مرګونه او قتلونه او مسلې شروع دي. موږ دا سوچ کوو چې موږ نن محفوظ یو او دا خل دي چې داسې سوځېږي په سبا له ودا اور دومره زیات شي چې موږ په خپله د دې اور ایسه جوړه شو.
په خبرونه کې د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ سو خوږې سندرې هم دروو له مشال ریډیو سره پاتې شي. او دا هم اوریدونکو د خبرونه اولنی رپورت د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر می افتخار حسین د پیښور های کورټ چیف جسټیس دوست محمد خان هغه سرګندونه رد کړي چې نوموړي ویلو افغان کډوال به په پاکستان کې کیمپونو بهر د ژوند کولو نور حق نه لري او دا چې باید خپل هیواد ته بیرته واستول شي. صوبایي وزیر می افتخار وایي افغان کډوال په قانوني توګه په پاکستان کې میشتي او یوازې دوی نه بلکې هر هغه څوک چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري به ایستل کیږي. غلام غوث له پیښور نور تفصیل لري.
تیره ورځ د کابینه د غونډي په اړه د خبري کانفرنس وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مې افتخار حسین د پیښور د های کورټ د چیف جسټیس هغه سرګندونی رد کړې چې ګنې د کیمپونو نه بهر افغانان کډوال حیثیت نه لري.
دا هیڅ خبره نشته ده د مهاجر خپل یو حیثیت او دا د لکوامي سطح باندې چې کوم د افغان مهاجرین ته دلته پناه ورکړې شوی او د دې په سر ډیره پیسې راغلي ده او مونږ خلکو پاکستان کې پاغي باندې مطلب چې ډیر کارونه کړی دي. مونږ به داسې کار چرم نه کوو چې مونږ افغانستان چې ازمږ خپل رونم دي دا غي وینم زموږ سره شریک ده، تهذیب هم شریک ده، هیستوري هم شریک ده. ایلیګل او ډاکومنټس نه لرونکي کاغذ د هر ملکی هغه مونږ باسو.
د صوبې د اطلاعاتو وزیر مې افتخار حسین زیاته کړه چې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د صوبې د لوړپوړو چارواکو د غونډو وروسته د پښتونخوا حکومت یو شمېر ګامونه په پام کې نیولې دي.
بیا په دې کې چې کم دینو هوم ډیپارټمنټ سره ځکه نستم او د افغان افغان کونسلر هم چې کوم دی نو هغه مونږ کېناستو، خاص کر د افغان ملګرو ته چې کوم دلته علاج لراځي او هغوی د دې کینټ او دې ایریا نه را تیریږي، نو دغلته یې گرفتار کړي چې تا سره کاغذونه نشته دی. خو د بدقسمتۍ نه زموږ د کاغذونو ځای په داسې ځای کې دی چې هغوی ولې ځان را رسوي نو هغوی ته ډېر مشکل پېښېږي. مونږ په ایمرجنسي بنیادونو باندې دا کوشش کوو چې د پېښور بورډ سره چې کوم دی هغوی ته یو رجسټریشن افیس کولوکو چې راتلو سره هغوی ته دا فیسیلیټیز وي چې هغوی خپل کاغذ جوړ کړي.
یو شمیر افغان کډوال د روغتیا لپاره هم د پېښور اسپیتالونو ته راځي او هغلته کې یو شمیر ستونزې لري. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین وایي چې په اسپیتالونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره هم دوی یو شمیر ګامونه په پام کې نیولې دي.
اسپیتالونو کې ایته ویل چې تاسو به بورډونه لګوي او په هغې باندې چې کوم دی د هوم ډیپارټمنټ تاسو ټلیفون نمبر ورکړئ چې که دلته افغان مهاجر علاج له راځي او قانوني طور کاغذونه ټیکي او څوک چیلی نو چې هغه هغه ټلیفون کوي او موږ فوري طور چې کوم دی هغه ته ځان رسو.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې په مطبوعاتو کې د افغان کډوالو په اړه وخت په وخت ستونزمن خبرونه مخې ته راځي، خو د خیبر پښتونخوا لوړ پوړي چارواکي په بیا بیا دا راپورونه ردوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه پام کوا.
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ،
په پاوکم 2 بجو
د کرخه په غاړه،
په 2 منټه د پاسا 2 بجو
حجرا،
په 30 منټه کم 4 بجو
تاترا،
په 30 منټه کم 5 بجو.
اوریدونکو په سلام پښتونخوا خبرونه کې مونږ په سیمه کې لخپلو خبريالانو نیخ په نیغه د تازه حالات او واقعیتو په اړه معلومات ترلاسه کوو. دا وخت را سره لکوټه خدای نور ناصر د ټلیفون په لیکه ده. د تسلیم شي وایي او خدای نور د بلوچستان پولیسو وایي چې دغلته د یو شمیر خبريالانو پر ضد اف آی آر درج کړی دی چې د دوی اتحادیه بیا د لاریون او هړتال اعلان کړی دی. په دغه اړه اوریدونکو سره معلومات شریک کړي.
مننه بچا، لکه تاسو چې ویل د لومړی په ځای باید ذکر وکړم چې دغه اف آی آر چې درج شوی دا په دې په جرنالستانو په ضد باندې درج شو چې پرون د شنبې په ورځ باندې چې په خوزدار سیمه کې یو خبریال وژل شوی و، عبدالحق بلوچ، د هغه د وژنې پر ضد باندې پرون د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې بي یو جی د لاریون یا احتجاج کول اعلان کړی و. پر مازدیګر دغه احتجاج پایل شو او د کوټې له مطبوعاتي کلب څخه بیا د بلوچستان د وزیر اعلی د کور مخې ته دغه احتجاج لاریون وسو. کله چې د وزیر اعلی د کور مخې ته خبریالان تلل نو پولیسو هغه دې ته پرې نه شول چې هغه لاړ شي د وزیر اعلی د کور مخې ته احتجاج وکړي. د پولیسو په خبره چې دا یو اساس ریډ زون دی، اساس علاقه ده، دلته هیڅ یو چاته د احتجاج کولو اجازه دوی نه ورکوي. خو خبریالانو په زور باندې دغه پولیس غدته پرېنه شول چې دوی منع کړي او خبریالان په زور باندې د وزیر اعلی د کور مخې ته ولاړل او هلته احتجاج وکړ. تر دې وروسته بیا کله چې دا احتجاج ختم شو د پولیسو په سیول لاین پولیسو تھانه کې بیا هم پولیسو د شپږو خبریالانو پر ضد باندې اف آی آر درج کړ چې وایي دا دوی په یو ریډ زون کې احتجاج کړی دی چې په دې باندې دا اف آی آر درج شو. تر دې اف آی آر وروسته بیا نه یوازې په کوټه کې، په بلوچستان کې، بلکې په ټول پاکستان کې د خبریالانو بیل بیل اتحادیو د پولیسو دغه کام وغانده. او دلته کله کوټه ذکر وکم نو د شپې تر 2 بجو پورې، د شپې تر ما وخت پورې د بلوچستان نام جرنالیست د سینیر د مشرانو خبریالانو غونډه روانه وه او په 3 بجې باندې غونډه پای ته ورسېده. او بیا هم دا پریکړه وشوه چې نن به هم د عبدالحق بلوچ د وژنې پر ضد او هم به د پولیسو د دې کام پر ضد باندې احتجاج کوي چې د خبریالانو پر ضد باندې اف آی آر یا د پولیسو کیس ولې درج شوی دی. د خبریالانو وینا و چې که پولیسو هڅه هم موږ ته ګیله کړې وای، خبرې راته کړې وای، نو موږ به همدغه احتجاج هم هلته نه تلو او دا موږ ورڅخه بخښنه هم غوښتې وه. خو دغه د خبریالانو په ضد باندې یو اف آی آر درج کول دا یو ډېر سنګینه کار دی. او دغسې یو آزادو خلکو چې هغه بیا داسې احتجاج کوي چې هغه خپل ملګری وژل شوی دی او دغه په کې پر امن احتجاج کوي، په هغوی باندې اف آی آر درج کوي. نو په همدې باندې به نن هم نه یوازې په کوټه کې بلکې د بلوچستان په بیل بیل سیمو کې او همدغسې د پاکستان له ټولو ښارونو څخه دغه رپورټونه دي چې خبریالان به د کوټې د خبریالانو سره د یکجهتۍ لپاره په ټول پاکستان کې احتجاج کوي او هم په کوټه کې تر ماسپښین وروسته احتجاج کوي. د خبریالانو غوښتنه ده چې تر هغه پورې به دوی احتجاج دوام لري تر څو پورې چې دغه اف آی آر بیرته اخیستل شوی.
سید ډیر مننه خدای نور سر او د ځان ډیر خیال ساته مهرباني.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15 او 15 کیلو هرتز
او د انټرنیټ دلاره په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
اوریدونکو پاکستان پیپلز پارټی شیرپا او ګوند د خپل نوم بیرغ او ایجنډا د بدلولو پریکړه کړې ده او آفتاب شیرپا به ډیر زر د خپل نوي ګوند نوم اعلان کړي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک بیا ویلي تر هغې چې یو ګوند یو ستر تحریک او لوی قربانیو تاریخ ونه لري یوازې په نوم بدلولو سره کام پرست سیاست ته نشي راوتلی. اور په دې اړه نور حال پېښوره د خالد خان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د پاکستان پیپل پارټی شیرپا ډلې مشر آفتاب احمد خان شیرپا په وینا هغه ته خپل صوبایي او مرکزی شورا غړو واک ورکړی دی چې راتلونکي ټول ټاکنو نه وړاندې د خپل ګوند نوم بیرغ او تګلارا د پختون کم پرسته پرانا کې وټاکي او هغه به ډیر زر د خپل ګوند نوی نوم او جنډا اعلان کوي. آفتاب شیرپا مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د خپل ګوند نوم او ایجنډا په دې نیت بدلوي چې د دې خلکو او خوره دا پارا آواز اوچت کړی.
نن سبا کم صورتحال دا پښتنو په سیمه ماده دي دا غیره پارا دا دا وخت تک دا وخت چې تاسو هغه کې مونږه مخکې راشو گو پارٹی ماغه دا خو بس نوم کې دې وجه تبدیلی دا ورول چې زموږ پروګرام دا
نسازیگی بلکہ جدید اپارا یو خاص سوچ تگلارا نظریہ او قربانیاں نے پکار دی. خو بیا آفتاب شیرپا وایي چې واکمن عوامي نېشنل ګوند د پښتنو په خاوره امن راوستلو او پرمختګ کارونو لپاره هیڅ نه دي کړی، نو ځکه دغه یو خلا ډکولو لپاره دوی خپل ګوند د کام پرستۍ په پوله اچوي. دې په جواب کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک صدارنګ وایي
دا ویل چې دلته کې کم پرست تاریخ شې دا کا شوې دي دا خبره سمه نه ده. دې څلورو کالو کې چې څومره تبدیلې د تکرار دي په دې حال کې چې دلته کې دهشتګردي خره جنگ دي په شهر کې چې دلته کې دي ټول دنیا نه تر شان راغلي دي او پښتنو باندې حمله کوي. هغه په وجود د پښتنو تاریخ دغه دهشتګردي په کابل وکړه او بل څه وتا شو کوي پښتنو ته شناخت رسولو کې بیا رسم ترتیب صوبایي خدمتګاري
دا چبدا پاکستان پیپل پارٹی شیرپا ڈل دمخ کے نا پل ذلی سانگی دا وطن پال پنوم بدل کڑی دی. خالد خان مشال ریڈیو پی خبر.
دا مشال ریڈیو دا
د ملګرو ملتونو په شوې ورستۍ عمومي غونډه کې د امریکا ولسمشر براک اوباما ویلي پیغمبر اسلام ته د سپکاوي په موضوع جوړ شوی فلم نه یوازې د اسلام د دین بلکې د امریکایي هیواد سپکاوي هم کړی دی. شنونکي په نهال کې وایي چې دغه رقم توهینامیز مواد د رائے د اظهار د غلط استعمال له وجې مخته راځي. د انټرنیټ ټولنیزې شبکې د اظهار د ازادۍ لپاره باید څه ډول وکارول شي په اړه زموږ د همکار منور شاه دا یو رپورټ اورو.
که یوې خواته انټرنیټ د دنیا هر ګوټ ته د معلوماتو بهیر روان کړي، نو بلې خواته د انټرنیټ ځینې ټولنیزې پاڼې لکه فیسبوک او ټویټر د عام تن لپاره هم د خپلې رائے د اظهار موقع پیدا کړې ده. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د رائے د اظهار د ازادۍ ځینې غلط مثالونه رامنځته شوي، آیا د فیسبوک استعمالونکي په دې اړه کوم احتیاط کوي او که څنګه؟ شاعر او لیکوال مجید قرار چې په خپله هم فیسبوک ډیر کاروي راته په دې پوښتنه وویل.
فکر کوم دې ته پام نه کیږي ځکه چې منګه یو شی تر اوسه پورې ولسته دي دغه فلم د خپرېدلو نه بالکل واضح شول چې آیا منګه د ژبې له لارې د ویلو له لارې یو چا ته ضرر رسوو که نه رسوو، د یو چا د احساساتو زخمي کول دا ضرر دی او کنه دی مونږ په نظر او مونږ په ټولنه کې خو طبیعي ده چې دا ضرر دی مونږ ته ښکنځل هغومره درد را کوي لکه څپېړه نو که چېرته زمونږ په ارزښتونو کې په ژبه سړی خوږېږي په خبره سړی خوږېږي نو طبیعي خبره ده په فیسبوک یا په بل هر ځای کې چې څوک یو خبره کوي د هغې مسؤلیت باید هغه سړی واخلي.
بلخوا د قبایلی ځوانانو د یوې اتحادیې مشره مهرین افریدی وای چې انټرنیټ د قبایلی سیمو نوې کلهم کم از کم د معلوماتو په برخه کې د نړۍ سره سیال کړی دی خو په کار دی چې د منفی استعمال پر ځای اوس دا ځوانان د مثبت استعمال وکړي او دنیا ته خپل مثبت تصویر وړاندې کړي. نو موړی وای
دا کوم چې نن سبا سوشل میډیا دی کې فیسبوک شو ټوئیټر شو نو کایو رښتوم مو ګورم د دې زیاتې فائدې هم دي چې ټول دنیا لکه ګلوبلایزیشن روانه ده موږ نه په پاکستان کې یا خاص په خبر کې نه یو موږ ټول دنیا خبرونه خبري وو خاص کر به د فیسبوک باندې او دا کوم چې ټوئیټر او فریډم اف ایکسپریشن او فریډم اف ثاټ خبره کوم کوو دې کې آ کم خبرې کم چې سوسایټي کم چې ریئل تصویر پېښ شوی ډېر خبر دي کم چې زموږ د خاص کر د مسلمانانو په فائدې کې دی او مسلمانانو په کار او خو خبر مخې ته نه راځي
په انټرنیټ او په خاص توګه په فیسبوک کې ځنې وخت داسې خبرې او معلومات تر سترګو کیږي چې نه یوازې د حقایقو نه لري وي بلکې د ځنې کسانو قانونو او یا ګوندونو سپکاوی کوي خو هیڅ سرچینه یا د خبر ذریعہ یې معلومه نه وي. بیا هم زیاتره خلک هغه یارانو دوستانو سره شریکوي او دا راز د دروغو تومتونو او بهتان پرچار روان وي. په دې حواله مجید قرار وای په رسمي میډیا کې د ذمہواری ترڅنګ د سارنې مضبوط نظام موجود وي خو په فیسبوک هر تن آزاد دی نو په کار دي چې د دې ازادۍ سره په خپل د ذمہواری احساس هم ولري. دا بسنګ کیږي نو موړې وای
د دې مختلفو وسیلې دي طریقې دي یو خدای دې چې د کوم موضوع قرینه چې موږ ورته وایو چې هغه په څنګه کې تنګیز دلایل شي دي هغه چې غشتلې دي خپل موضوع هم سره ډېر اعتماد ته کولای شي مثلا یو کریکټر ته خپل پیژنې هغه چې ته وایي دغه خبره بیا تا ته ژر او په اسانه دی باور ورده یا که یو ریفرنس تو کور کینو دا ریفرنس خپل شي دی دا د باور هغه اعتماد ته یو شی باندې په خبر باندې زیاتوي دغه طریقې د سړی به قرائنو ته ګوري یعنی که خپل خبر کې ته خپل قوت نه ګوري د منل کېدلو یا نه منل کېدلو نو باید قرینو ته وکتل شي او کوم خلک چې د دې خبر سره تړلي دي یا کوم ریفرنس دې د خبر یا د موضوع ورکول کیږي او خپل شخصي تجربه باید سړی ته وکړي یو معلومه کسي د خبره څومره دقیقه ده یا غیر دقیقه ده.
ماهرین په دې خبره متفق دي چې کسه هم موجوده دور د ازادۍ او جمهوریت دور دی خو په دې کې د ازادۍ د سم او جایز استعمال ضرورت لا نور زیات شي او په کار دي چې یو تن هم د خپل ازادۍ نه بل تن ته تکلیف ونه رسوي.
منور شاه اوریدونکو او د انټر میډیا ادارې لخوا تر سره شوې وسیلنه او نظر پوښتنه ښایي چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې خبريالان ډېر ستونزمن ژوند لري. اکثره بې تنخوا کار کوي او د وسلوالو ډلو او د استخباراتي ادارو لخوا ګواښل کیږي. نجیب عامر د دې رپورت لنډیز راوروي.
په راپور کې راغلي ل تیر سو کلونو راځي پاکستان د کارکونکو خبريالانو لپاره خنړې هیواد ګڼل کیږي. په تیر ل سو کلونو کې د وژل شو خبريالانو شمیره د پخوا په پرتل مخ په لوړې دوده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ پرتی قبایلی سیمه په دې لړ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو نخوندې سیمه ګڼل کیږي. اکثر خبريالانو ته دړکی ورکړل شوی چې لامل دوی دندو او د سیمه پرې خودلو تاړ شوی خو لا هم یو شمیر نور په نامناسب حالاتو کې خپل کار ته دوام ورکوي. د ټا د خبريالانو شمیره مخ په کمیدو ده. د 15 میلیونو قبایلیانو نمائندګي یوازې 250 خبريالان کوي چې په دوی کې هم اکثر یې د تړشوي چې د قبایلی سیمو نه د باندې ووسیږي او د قبایلی سیمو لپاره راپورونه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې قبایلی سیمه خبر زیګون کې سیمه دی او نړیواله ټولنه د دې سیمه راپورونو ته تګی ده. دا راپور د شپږو میاشتو د نظر پوښتنو او سړنو په ترڅ کې مخې ته راغلی. د قبایلی خبريالانو نه د دوی ستونزې او نظرونه پوښتل شوې دي. اوله څېړنه د 2011 کال په اگست کې ترسره شوې او د خبريالانو نه پوښتل شوې چې دوی ته د ورکړل شو غواخونو نویت او کچا څنګه او سمره و. خبريالانو ته خپل سرو وسلوالو ډلو او حکومتي استخباراتي دارو غواخونه کړي دي. نه هاویا پسلو کې قبایلی خبريالان وایي چې دوی ته غواخنه شوې دي. په اکتوبر 2011 کې شوی یو نظر پوښتنه وخوډله چې پسلو کې شپږ 50 خبريالان وایي د دوی 15 یا پسلو کې راپورونه د جنگ سره تړلې وي او 95% خبريالانو ویل د میرمنو په اړه راپورونه د نشټ برابر دي. په نومبر 2011 کې شوی نظر پوښتنه ښایي چې قبایلي خبریالان رادیو د فاټا د خبرونو لپاره مؤثر وسیله ګڼي او 80% کې خبریالان انټرنیټ ته لاسرسی لري. په دسمبر 2011 کې شوی نظر پوښتنه ښایي چې د فاټا 53% خبریالان بغیر له تنخواه کار کوي. په فروری 2012 کې شوی نظر پوښتنه ښایي چې 90% قبایلي خبریالان د ترانسپورت سهولت نه لري. په مارچ 2012 کې شوی نظر پوښتنه ښایي چې 93% خبریالان وایي د دوی د خبر سرچینه د پولیټیکل ایجنټ دفتر وي. په 13 اپریل کې شوی نظر پوښتنه بیا ښایي چې خیبر ایجنسۍ کې 100% کې خبریالانو ته ګواښونه شوي، د باجوړ 90%، د محمد او د اورکزو 20% او د کورم 18% خبریالان غوښل شوې دي.
د نجیب عامر رپورټ موریدو اوریدونکو، او د افغانستان ولسی جرګه غواړي چې ولسمشر کرزی دی د هیواد پر ختیځو سیمو د پاکستان راکټي بریدونو پر وړاندې خپل دریځ څرګند کړي. د ولسی جرګې غړو د دوشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د دې پیښو پر وړاندې د جمهوری ریاست دریځ کمزور دی. د جرګې ځینو غړو دا وکړه چې د دې بریدونو تر شا د افغانستان د جمهوری ریاست لاس دی. د جمهوری ریاست چارواکو د جرګې د غړو د نوي ادا په حق لا تر اوسه څه نه دی ویلي. تفصیل د خان محمد سین په دې رپورټ کې.
د ولسی جرګې غړو د دوشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې د خاورې د بشپړتیا ساتنه د جمهور رئیس دنده ده، خو له بده مرغه چې تر اوسه عملي شوې نه ده. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د مسالې په هکله د جرګې د غړو د توندو او تودو بحثونو وروسته وویل چې جمهور رئیس باید په دې هکله خپل دریځ څرګند کړي. د وویل جمهور رئیس صاحب د افغانستان د لومړي شخص په توګه په دې برخه کې مسؤلیت لري، تر څو به موږ هر ورځ وژل کیږو او غلي به یو. جمهور رئیس باید د پاکستان د څرګند تیری په وړاندې خپل روښانه او رسمي دریځ څرګند کړي، سو د افغانستان خلک نور له نظام څخه مایوس او ناهیلی نشي. شاوخوا کال کیږي چې د هیواد پر ختیځو سیمو په دوامداره توګه پاکستانی راکټونه توغول کیږي. پاکستان داوه کوي چې د دوی وسلوال مخالفین د افغانستان په ختیځو سیمو کې ځای پر ځای شوي او دوی غواړي چې وایزپي. د ولسی جرګې رئیس د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسیون ته دنده وسپارله چې د پاکستان د ادعا د ارزیابۍ لپاره دی یو پلاوی کونړ ته واستوي. بلخوا د جرګې ځینې غړي وایي چې د پاکستان په راکټي بریدونو کې افغان جمهوری ریاست لاس لري. په ولسی جرګې کې د کونړ د خلکو استازی صالح محمد وایي
چې څومره زه برداشت کوم، دا ټوله ډرامه د ریاست جمهوری نه شروع شوې ده. زه په اواز پر ریاست جمهوری باندې کوم چې دې ډرامې ته پایټکې کیږي. که چیرې موږ مطمئن شو چې د افغانستان حکومت په دې کې لاس نه لري، موږ ولسونه دې ته تیار او آماده چې د خپلو سرحداتو دفاع وکړو.
خاغلی صالح محمد هغه دلایل او ثبوتونه وړاندې نه کړل چې د افغانستان جمهوری ریاست په دغو بریدونو کې لاس لري. هڅه مو وکړه چې د نوموړي د ادعا په اړه د افغانستان د جمهوری ریاست د چارواکو نظر ولرو، خو ونه توانېدو. سموده وړاندې جمهور رئیس کرزی ویلي وو چې د دې بریدونو په وړاندې به ورته عمل ونه کړي، ځکه چې په ځوابي بریدونو کې به له پولې اخوا بېګنا خلک زیانمن شي.
له کابل خان محمد سیندو او اوریدونکو په سلام پښتونخوا خبرونه کې تاسو ته سندری هم دروو. نو د خیال محمد استاد په غږ د حمزه بابا د غزل به وورو. اوریدونکو نهنی می بجی کی دن کی دی ل بوریوال کا کھڑوا د خبرونو لنڈی سوارو.
د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبایي های کورټ هغه بیان رد کړی دی چې ګواکې له کیمپونو بهر میشت افغانان د کډوالو حیثیت نه لري. په کوټه کې پولیسو د شپږو خبریالانو پر ضد اف آی آر درج کړی دی. د پاکستان د پارلمان یو پخوانی غړی اکرام الله شاهد د هغه فلم د جوړونکي پر سر د $200,000 انعام کړی دی چې د اسلام پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی دی. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا په افغانستان کې پر بهرنیو او افغان ځواکونو د بریدونو پر مخنیوي له افغان چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. د افغانستان د لغمان ولایت چارواکي وایي چې د دوشنبې په ورځ یې د دې ولایت په الینګار ولسوالۍ کې د یو کمانډان په ګډون درې طالب وسلوال وژلي او څلور یې ټپي کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې د ایران د کرنسی کښته غورځېده د نړیوالو بندیزونو بریالیتوب په ډاګه کوي.
بوریوال کاکړ اوریدونکو چې د مشال د خبرونو لنډیز متره واوریدو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د اسوسییټډ پریس اجانس په مقاله کې راغلی په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون کې د لشي د هغه مسلمانانو پر ضد کارول شي چې ور باندې په کراچۍ کې په یو مندر د حمله تور لګیدل دي. بلخو ورسپانه وال سټریټ جرنل لیکلي د تیر زیارت پر ورځ د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړو چې امریکایي پوځیانو د لسو ورځو وقفې وروسته له افغان ځواکونو سره ګډې غزمې پیل کړې دي. د دې دوه مقالو غټکی له اسرار عالم مومند اورو.
د خبری اجانس اسوسییټډ پریس په یو رپورت کې راغلی دی په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون کې د شي د هغه مسلمانانو پر ضد استعمال کړی شي چې پر په کراچۍ کې په یو مندر د حمله کولو تور دی. په دغه هیواد کې دا یو ډیر عجیبه بدلون ښکاري ځکه چې دغه لکه کې د مذهب د سپکاوي سخت سزاګانې په بنیادی توګه د اسلام د توهین کوونکو خلاف کارول شوې دي نه چې د اقلیتونو د مذهب د دفاع لپاره. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون لمخه د مذهب توهین کوونکو ته به د مرګ سزا ورکول شي. د قانون ته رسل له هغه د ټولي نړۍ پام ګرځیدل کله چې په دغه هیواد کې یو عیسائی جنۍ رمشا د اسلامي نسخو په سوزولو تورن شو. یو پولیس چارواکی محمد حنیف ویلی چې په کراچۍ کې د هندوانو په مندر برید د تیرې میاشتې په یو اجتماع نیټه شوی وو. چارواکي وایي د مذهب د سپکاوي قانون د سیکشن 295A لمخه د دغه برید کوونکو خلاف کیس درج کړی شوی. دغه سیکشن د مذهبي احساساتو راپارولو خلاف کارول کیږي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي وایي د پاکستان د توهيني رسالت قانون مبهم دی او زیاتره یې خلک د خپلو مذهبي مخالفینو او اقلیتونو ضد کاروي. بلخو د ورسپانې واسي جنرال په یو رپورت کې راغلی دی د تیر زیارت په ورځو د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړو چې امریکایي پوځیانو د لس ورځو د وقفې وروسته یو وار بیا له افغان ځواکونو سره په ګډه غشتونه شروع کړي دي. لیکوال چې د امریکا په خوانی دفاع وزیر هم دی وړاندې لیکي په داسې حال کې چې دوی په 2014 کال کې له افغانستانه وځي نو دا ګډ غشتونه د یو خوندي افغانستان لپاره ډیر مهم دي او ولسمشر اوباما هم دغه غواړي. خو موړې وایي دا خبره یقیني کول پکار دي چې په افغانستان کې د ګډو غشتونو شروع کولو دغه پریکړه یوازې د دې لپاره نه وي چې په دغه هیواد کې د ځمکني حقایق خو د حل کولو ناکامه پالیسۍ ناسترګې پټې کړي شي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي ګډ پوځي غشتونه د دې لپاره نه دي چې د افغانستان سرتېرو ځای ونیول شي بلکې افغان ځواکونه به خپل مشن په خپل پر مخ بیایي. په ریپورت کې راغلي دي د دې ګډو عملیاتو به هیڅ نتیجې مخې ته راونوځي که چېرې د نړیوال ځواکونو له وتو سره سم افغان ځواکونه هم راوځي. لیکوال وایي څو اونۍ وړاندې هغه د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ ته تللی و او هلته یې وکتل چې په ګډه غشت کوونکو ته څومره ستونزې دي. د مقالې په اخره کې راغلی دي دا خبره رښتیا ده چې په هلمند ولایت کې په عمومي توګه شاندار پرمختګ شوی، لارې پرانستل شوي، بازارونو کې رونق دی او سکولونه لز د کوونکو ډک دي، خو دا اوس د افغانانو کار دی چې خپلې سیمې په خپله پاکې وساتي.
اسرار عالم ممندو او امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې د افغانستان په جنوب کې د راتلونکي په اړه څه اندېښنې دي. مقاله د پولیسو د وزایي کمانډان لخوا لیکي چې هلته نور ښه کارونه شوي دي خو د یوې ښې حکومتدارۍ نشتون لا هم د راتلونکي په اړه یو اندېښنه ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې غټکی تاسو ته وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ د مقالې په پیل کې لیکي د افغانستان په جنوبي ولسوالۍ ګرمسیر کې د امریکایي ځواکونو په مرکز کې عسکرو د خپل کوټو پر دیوالونو د خپل بچیو او میرمنو عکسونه لګولې دي. خو کیپټن ډیون بلاوز پر خپل دیوال د زینو قبایلی مشرانو عکسونه راټال کړی دی. دا د هغو قبایلی مشرانو عکسونه دي چې کیپټن ډیون بلاوز به د هلمند د خونړیو جګړو پر وخت ورباندې تکیه کړې وه. د ورځپاڼې په لیکنه اوس چې امریکایي ځواکونه له دې سیمې وځي نو به همدا مشران د ګرمسیر ولسوالۍ راتلونکی ساتي. واشنگتن پوسټ زیاتوي د افغانستان په جنوب کې له پاکستان سره پر پوله په پرته دې مهمه سیمه کې قبایلي مشران د ملا د تیر حیثیت لري. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو له خولې لیکي که چیرې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته ځایي مشرانو د حکومت له ملاتړه انکار وکړ نو د دې زیات امکان شته چې طالبان به بیرته راسي. د امریکایي چارواکي زیاتوي که هلته روایتي مشران د یاغیتو پر ضد ودرېدل د افغان حکومت او پولیسو قانوني حیثیت پر ځای وساتي نو بیا به طالبان د دې جوګه نه وي چې بیرته دا سیمه ونیسي. ورځپاڼه زیاتوي په هلمند کې د موجودو 12,000 امریکایي ځواکونو نیمه برخه د سپتمبر تر پایه وته او دې چټک وتلو په هغو مشرانو کې ځینې وارخطا کړي دي چې عکسونه یې کیپټن ډیون بلاوز پر خپل دیوال لګولي وو. ورځپاڼه لیکي کیپټن بلاوز د هغو کسانو پر تصویرونو سرې نښې راکښلې دي چې د هغه په فکر له طالبانو سره د ملتیا شک پرې کیږي. خو کیپټن ډیون بلاوز یوازې له یوه کس سره شنه کرښه راکښلې ده چې معنا یې باور او اعتماد دی. دا کس له ځایي الیزي قبیلې سره اړه لرونکی امیر شاه جان دی. واشنگتن پوسټ لیکي له کله چې امریکایي ځواکونه په 2009 کال کې هلمند ته تللي امیر شاه جان ورسره په خپل سر ډېره مرسته او معلومات ورکړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه امیر شاه جان و کیپټن ډیون بلاوز ته ویلي تاسو په دې سیمه کې ډیر شکارونه کړي دي خو تاسو دلته د یو کلک حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي یاست. کیپټن ډیون بلاوز په ځواب کې ورته ویلي موږ ناکام شوي نه یو بلکې تر اوسه په دې کې بریالي شوي نه یو. ورځپاڼه د امیر شاه جان له خولې لیکي که چیرې دا ځواکونه هلته د یو ښه او شفاف حکومت رامنځته کېدو پاتې نه سي نو هغه قربانۍ به ضایع سي چې دې ځواکونو ورکړي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
ملګری ملتونه وایي په شام کې د وژنو او له بشري حقوقو څخه د روانو سرغړونو لامل د دې هیواد وضعیت نور هم پسې په خرابېدو دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په شام کې د رواني ناکرارۍ په اړه 13 ورځ په نیویارک کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سره کتنه هم درلوده. د شام د بهرنیو چارو وزیر بیا امریکا، سعودي عربستان، ترکیه او قطر د تروریزم په ملاتړ تورن کړل. رضوان مراد په دې اړه د لویدیزو اجنسونو راپور اوروي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوریې پر حکومت په دې هیواد کې د وژنو، بشري حقونو څخه د سرغړونو او د پوځي عملیاتو په درولو کې د پاتې راتلو له امله سخت انتقادونه کړي دي. د بان کی مون ویان ویل د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره په کتنه کې نوموړي ته په دې اړه چې په سوریه کې وضعیت لا پسې په خرابېدو دی خپل مایوسي څرګنده کړه. د بان کی مون ویان مارټن نسیر کی وویل د ملګرو ملتونو سرمنشي په دوامدار توګه د وژنو، ورانۍ، له بشري حقونو څخه د سرغړونو او د حکومت لخوا د توپخانې د استعمال موضوع په سختو الفاظو سره مطرح کړه. هغه ټینګار وکړ چې په ورځني ډول وژل کېدونکو کسان د سوریې خلک دي. هغه د سوریې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په خپلو خلکو زړه وخوګوي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر بیا د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په وینا کې متحده ایالات، سعودي عربستان، قطر او ترکیه تورن کړ چې د سوریې د حکومت ضد وسلوالو یاغیانو سره په مرستې سره د تروریزم ملاتړ کوي. نوموړي ویل په سوریه کې هغه مهال سوله راتلی شي چې دا هیوادونه له وسلوالو سره مالي او پوځي مرستې بندې کړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم ویل
ان الشعب السوري هو المخول الوحيد في اختيار مستقبله وشكل دولته.
دی وایي د سوریې خلک یوازینی لوری دی چې اجازه لري خپل راتلونکی او د خپل دولت څرنګوالی چې ټولې ډلې پکې شامل وي انتخاب کړي، په شمول د هغو کسانو چې خطا لاره خپله کړې ده. یوازې د سوریې خلک دي چې د رایو د صندوقونو له لارې چې د ډیموکراسۍ تر ټولو مهمه لاره ده خپل مشرتابه انتخاب کړي. د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د ډلو د تخمین له مخې د سوریې پر روانه شخړه کې چې د تیر کال په مارچ میاشت کې په پراخو حکومت ضد مظاهرو سره پیل شوه شاوخوا 1500 کسان چې اکثر ملکي وګړي دي په دې هیواد کې وشل شوی دي.
رضوان مرادو او په امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز کې د تونس د ولسمشر منصف مرزوکی لیکنه خپره شوې ده. نوموړی لیکي ځینې کسان د عربي هیوادونو پاسون ته د شک په سترګه ګوري. دا خلک ګمان کوي چې ګواکې دا پاسونونه د سخت دریځو اسلام پالو په واک کې د راتګ لپاره دي. دولسمشر مرزوکی په لیکنه دا خبره رښتیا نه ده. دی وایي دا پاسونونه او مظاهرې د ټولنیز انصاف او ډیموکراسۍ لپاره روان دي. د مقالې نورې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د تونس ولسمشر منصف مرزوقي په لیکنه کې راغلی په دې وروستیو کې چې په اسلامي نړۍ کې پرتشدد مظاهره وشوې نو په امریکا او اروپا کې ډېر کسان پر دې قانع کړل چې د 2010 زیږدیز کال لپاره راهیسی په عربي نړۍ کې راغلي انقلابونه پای ته رسیدلې دي او د ډیموکراسۍ پروژه ناکامه شوې ده. مرزوقي لیکي ډېری کسان اوس دا فکر کوي چې عرب پاسون د اسلام پالو او سلفیانو لاس ته ورغلی او ناکامه شوی دی. دا کسان فکر کوي چې په عربو هیوادونو کې مذهب د سیاست کولو لپاره استعمالیږي او د غرب ضد نارې او په لیبیا کې د امریکایي سفیر وژنې د دې ثبوت دی چې د اسلام او غرب ترمنځ مدني یا تهذیبي جګړه روانه ده. د تونس ولسمشر لیکي که څه هم د خلکو پر دې ویره سړی پوهېدای شي خو دا خبرداری ورکول پر ځای نه دي. عربي انقلابونه د غرب ضد نه دي، دا انقلابونه لوی دیز پلوی هم نه دي. په ساده ژبه دا انقلابونه له غرب سره هیڅ تړاو نه لري. دا انقلابونه د مذهب یا د شرعي قانون عملي کولو لپاره هم نه دي، بلکې په اساسي توګه دا د ټولنیز انصاف او د ډیموکراسۍ لپاره دي. منصف مرزوقي لیکي که څه هم په تونس او مصر کې د ډیموکراسۍ پر لوري د سفر په نتیجه کې یو شمیر سخت دریځه اسلام پالي سیاسي نظام ته ورننوتی دي، خو له دې سره دا دلیل هم رد شوی دی چې اسلام او ډیموکراسۍ یو ځای سره نشي چلیدلی. په لیکنه کې راغلی اسلام پالی هم د نورو په څیر سیاسي کسان دي. معنا دا چې دا کسان نه خو د نورو سیاستوالو پرتله زیات خالص دي، نه د هغو پرتله زیات متحد دي او نه هم له تنقیده مستثنا دي. اسلام پالی اوس آزاد دي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او په پارلمان او حکومت کې د ځان لپاره څوکۍ وګټي، خو سیاسي بدلونونه د اسلام پالو ترمنځ اختلافات د پخوا پرتله لا نور روښانوي. مرزوقي په خپل لیکنه کې پر رسنیو هم انتقاد کوي او وایي چې میډیا د دې اسلام پالو څیره ډیره لویه ښودلې ده، لکه د قهرجنو مسلمانانو ټولیو انځورونه ښودل. د تونس ولسمشر مرزوقي زیاتوي دوی د غربت او فقر پر ضد جنګیږي او په دې مهم وخت کې باید غرب دوی یوازې پرې نږدي. غرب باید له تونس سره د ډیموکراسۍ قوي کولو او د قانون واکمنۍ عملي کولو لپاره مرسته وکړي.
پامیر ساحل او اوریدونکو له ژمنې سره سم ستاسو لپاره په سلام پښتونخوا خبرونه کې د ریپورټونو تر څنګ سندرې هم لرو، نو د کمرګل بیبي په غږ به لدی یوې خوند واخلو.
مشال ریډیو د سه شنبه یا نه د ورځې 19 پروګرامونه.
پام کوا
په پاو کم 11 بجو
د ځوانانو غږ،
په پاو کم 2 بجو
د کرخه په غاړه،
په و منټه د پاسا 2 بجو
حجرا،
35 منټه کم 3 بجو
تا ترا،
35 منټه کم 5 بجو.
اوریدونکو د افغانستان د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې د چانیزو عملیاتو په ترڅ کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور تنه ټپیان شوي دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
د لغمان ولایت چارواکي وایي چې د ګل په ورځ د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ملي اردو د چانیزو عملیاتو په ترڅ کې د یو قماندان په ګډون درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور تنه ټپیان شوي دي. د لغمان د والی بیان سرحدي ځواک وایي چې په دې عملیاتو کې د ملي اردو یو تن سرباز هم وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي دي. نوموړی وایي
د الینګار ولسوالۍ په پړوایي سیمه کې هغه عملیات چې نن سهار د ملي اردو د لومړي کنډک لخوا پیل شوي او د ورځې په درې بجو پای ته ورسېدل. په دغې عملیاتو کې درې تنه وسلوال طالبان چې یو مشهور قومندان مولا ګل دی دا وژل شوي دي او د دې تر څنګ څلور نور یې زخمیان شوي دي. په دغې عملیاتو کې د ملي اردو یو سرتېری هم په شهادت رسېدلی دی او درې زخمیان دي.
بلخوا طالب ویان زبیولا مجاهد په یو ټیلیفوني پیغام کې ویلي دي چې تنه د ملي اردو عسکری وژلي، دوه تنه ټپیان کړي او خپل غاړې ته د یو تن وژنه تصدیقوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
پام کوا
الله الله وای مکور دی سپیره شه زما خواخي
چاچی. پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک. پام کوا
خبري خبريم
خالا. پام کوا
ورسا ورسا
کاکو. پام کوا
بیگار ته نو واستوي
اناګي. پام کوا
خبرونه او فریادونه.
پام کوا
الله دې بیلونه پاس کا.
پام کوا
تلیونی حاکم مفتی مشورې
ژوند شوي شي.
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاو کم سلورو او د نهې په ورځ په پاو کم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
اوریدونکو افغان چارواکو هغه آوازې رد کړي چې ګواکې د اسلامي هیوادونو فرهنګي سازمان پریکړه کړې ده چې غزنی به په 2013 کال کې د اسلامي تمدن پلازمینه نه ټاکل کیږي. دغه آوازې تیر ورځ ځینو افغاني رسنیو خپرې کړې وې. زموږ همکار سید شاه سکیمی پاړه نور حال راکوي.
تیره ورځ یو شمېر افغان رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې ګواکې د غزنی اوسیدونکو د غزنی د چارواکو د بې کفایتۍ او بې غوري له امله یو مهم چانس له لاسه ورکړ. افغان رسنیو په خپلو خبرو شویو راپورونو کې ویلي وو چې د اسلامي هیوادونو فرهنګي او علمي سازمان پریکړه کړې ده چې غزنی به په 2013 کال کې د اسلامي هیوادونو پایتخت نه ټاکل کیږي. افغاني رسنیو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د نشراتي معین مبارز راشدی له خولې ویلي وو چې په غزنی کې د بیا رغونې کارونه نه دي شوي، امنیت یې نه دی ښه او د دې جوګه نه دی چې په 2013 کال کې د اسلامي تمدن پایتخت وټاکل شي. خو د غزنی والي موسا خان اکبرزاده بیا وایي چې راشدي دغه څرګندونې د اطلاعاتو او کلتور له وزیر مخدوم رحیم سره د شخصي ستونزو په اساس کړي دي. دی وایي راشدي حق نه لري چې د غزنی په اړه دغسې څرګندونې وکړي. د موسا خان اکبرزاده په خبره تر هغه وخته چې غزنی د اسلامي تمدن پایتخت ټاکل کیږي لا ډېرې میاشتې پاتې دي او دوی کولی تر هغه وخته غزنی جوړ کړي.
مبارز رشیدی او خپل وزیر په مابین کې اختلافات دي. مبارز رشیدی د دې هیڅ حق نه لري چې خبره وکړي، هیڅ د پریکړه سره نه ده. مبارز رشیدی په دې کې هیڅ حق نه لري چې خبره وکړي. دلته بیا رغونه شوې ده، هلته تقریبا آزادي سره پاتېږي نیول شوې ده او یو کال او یو میاشت نور لرو، مګر 14 میاشتې وخت لرو.
بلخوا به د اطلاعاتو او کلتور وزیر مخدوم رهین هم هغه اوازې رد کړې چې ګواکې غزنی به په 2013 کال کې د اسلامي تمدن مرکز نه ټاکل کیږي. رهین وایي په غزنی کې زیات کار شوی او پر روان کال کې به د اسلامي تمدن پایتخت ونومول شي. تر اوسه دا پریکړه نه ده شوې چې غزنی به د اسلامي تمدن پایتخت نه ټاکل کیږي. موږ د اسلامي هیوادونو له فرهنګي سازمان سره په تماس کې یو. د غزنی د یخ حواله عمله به د جنوري د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې کېدای شي یوازې یوه ورځ په غزنی کې د لمانځنې مراسم ولرو، خو وروسته به د ورې د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې په غزنی کې یوه لویه لمانځغونډه او نندارتون جوړوو چې له ټولو ولایتونو څخه به ورته خلک راځي او هر څوک به په دغه نندارتون کې خپل لاسي صنایع، موسیقي او نور توکي نندارچیانو ته وړاندې کوي. رهین منی چې اوس لا هم په غزنی کې د بیا رغونې او امنیت په برخه کې ځینې ستونزې شته، خو د ده په خبره هومره جدي نه دي چې غزنی دی له امله د اسلامي تمدن د مرکز د نامو ویاړ له لاسه ورکړي. که څه هم رهین وایي چې د دوی په ګډون نور وزارتونه هم د غزنی له والي سره په ګډه کار کوي چې غزنی د دې جوګه کړي چې په 2013 کال کې د اسلامي تمدن مرکز ونومول شي. خو د غزنی والي موسا خان اکبرزاده څو ورځې وړاندې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ځینو مهمو وزارتونو وزیران په خیانت تورن کړی وو او ویلي وو چې له دوی سره یې مرسته نه ده کړې.
د مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولې خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاټ کام، دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خپرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خپرونې چې وغواړې نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. د خیبر جنسای د باړې تحصیل یو ځوان انزورګر عبدالغفار با د نړیوال بانک لخوا جوړ شوی د انزورګرۍ په سیالیو کې د پاکستان استازیتوب کوي. نوموړی وایي هڅه کوي د خپل هنر له لارې د جنگ جګړو او نام نه ول وجې خلکو ته ورپېښې ستونزې په ګوته کړي. په دې اړه نور اورو د رابعه اکرم خان په دې رپورت کې.
پښتني سیمې ځوانانو کې د صلاحیتونو کمی نشته، که هغه د آی ټی میدان دی که انجینیرینګ او که ډاکټرې، خپل نوم یې پکې ګټلی دی. په داسې ځوانانو کې یو عبدالغفار هم دی چې د هنرمندۍ کار سره تړلی دی. د نړیوال بینک له اړخه د جنوب ایشیا د هنرمندانو په مقابله کې د پاکستان نه 15 هنرمندان منتخب کړی شوي دي چې پکې یو عبدالغفار افریدی هم دی. یو کم 13 کلن عبدالغفار افریدی چې خیبر جنسی د باړې تحصیل سره تعلق لري، وایي چې د لاهور نیشنل آرټ کالج نه یې تعلیم حاصله کړې ده او اوس د مجسمه سازۍ کار سره سره انزورګری هم کوي. عبدالغفار وایي چې د خپل هنر په ذریعه د امن او آگاهی پیغام ورکول غواړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې د نړیوال بینک سیالۍ لپاره د جنوب ایشیا 8 ملکونو نه 25 هنرمندان منتخب کړی شوي دي. په سیالۍ کې د خپل منتخب کړی شوی کار په حق لوایي.
فکر یہ دے وار آرٹ سے ریلیٹڈ ہو چھ آئے کہ اگنورینس باندھے کار شو نہ ہے کہ ماں دکھ چنگا اور دے لگے دلے یار مخلا مرگنا کتلنا دیکھو مسئلے شروع دی نو دے روک تھام دپارا مونگلا سر منڈا وہ حل پکار دی کہ مونگا دا سوچ کہو چھ مونگا نن محفوظ یو او دا خل دی چې دا پکې سوځېږي او دا کېږي نو زموږ سره کار نشته. په سوال ودا اور دومره زیات شي چې موږ په خپل د دې اور یې سره جوړ شو.
عبدالغفار افریدی زیاتوي چې دوی نه صرف په دې مقابله کې په حصہ خستو خوشاله دي، بلکې دوی په ملکی کچ داسې نورې مقابلې هم ګټلې دي.
جنگ ایگزیبیشن وو چې هغه د تروړ پاکستان نه یار کال کېږي، هغه کې مال ایوارډ ملو شو. Then translate she na ekmala award ya 2009 ke national youth award ho cha ministry of pakistan taraf ho cha culture department shoba ke ho culture shoba ke ho na tour throughout pakistan na zewaz select she ho faghe para mala award mila she ho.
د هنر کدی مشر او فنکار جمال شاه وای چې د پښتني سیمې ځوانان د هنرمندۍ په اړه ډېر صلاحیتونه لري، خو دې لپاره د سرپرستۍ ضرورت دی.
ټیلن خود پښتني سیمې کې به هدا زیات دي، هغه د ویژول آرټ لپاره وي، چې هغه د پرفارمنګ آرټ لپاره وي، صلاحیتونه خو ډېر دي. خو دا دی چې باید دولتونه حکومتونه سي د پښتنو په واک کې هغه د هنرونو سرپرستی وکړي، چې دا هنرونه سیدی خلق زکی ځوانان زکی د دې تشیر وسی په سکولو کې په کالجو کې خار ځای.
نو موارد زیاته وی چې په دې سلسله کې د حکومت له اړخه قسم سره وکړې شي، نو ډیر ښه هنرمندان به مخې ته راشي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتانه څوک دی او له کومه راغلل؟
بدی کې شک نشي پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي.
په خوا تر دې چې آریایان افغانستان ته راشي، په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادیږي.
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلې دي، ولې ژبه بدله شوې ده؟
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا او نور د مشال رادیو په اونۍ خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبې یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هر یک شنبې یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه اخیرنۍ شیبې دي. زمونږ هڅه وی چې د خبرونو او رپورټونو ترڅنګ تاسو ته په دې خبرونه کې سندرې هم وورو. د شاولی استاد په غږ یو غزل مې درته راوړې ده، نو تاسو ترې خوند واخلئ او پراتلونکي خبرې ګړې کې بیا هم له تاسو سره یو.
مشال ریډیو خپرونه پردی ځای پای ته رسیدلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولي خپناستی؟
یار نن په کار کې هم د مشال راډیو خبرونه را نتیر شو.
نو دې کې د خپکی لوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا اوس زم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه